د فلریاو په دې اړه خپل اندېښنې خپل امریکایي ساری مایک پومپیو سره د اسلام آباد په کتنه کې مطرح کړې. د فرانس پرس په وینا له دې ټولو سره سره څارونکي په دې باور دي چې تر هغو چې د هند نفوس په اړه د پاکستان اندېښنې لرې شوې نه وي، دا هیواد به د سخت دریځو نیابتي ډلو له ملاتړه لاس وانخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
تایم مجلې د افغانستان په اړه په خپل اخیری ګڼه کې یو مقاله خپره کړې ده چې وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د داعش ډلې پر خپل سر اعلان سوی مشر وژلې دی. مقاله لیکي چې د اګست میاشتې په 15مه نیټه په ننګرهار ولایت کې امریکایي ځواکونو ابو سعد اورکزی په نقشه کړ. دا د داعش دریم مشر دی چې د 2016 کال د جولای میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل کیږي. مقاله یادونه کوي چې اورکزی د ابو سعد ارهابي په نوم هم مشهور و او ویل کېدل چې دای د شل زره کسیز ځواک مشر وو. د افغانستان ملي امنیت ادارې مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې د اورکزی او لسو نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د امریکا پوځ دا خبر د یک شنبه په ورځ تایید کړ. تر اورکزی مخکې په افغانستان کې د داعش سخت دریځ ډلې مشري عبدالحسیب کوله چې تیر کال وژل سو، او شاوخوا 9 میاشتې وروسته په یوه هوایي برید کې د دغه ډلې د مخکېني مشر حافظ سعید وژنه تایید سوه. نیوز ویک مجلې هم همدې موضوع ته کتلې دي. مجلې لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې مشر ابو سعد اورکزی وژل سوی دی. د پینټاګون تر اعلان یو اونۍ مخکې افغان او امریکایي چارواکو ویلي و چې په ننګرهار ولایت کې د داعش دغه مشر هدف ګرځولی دی. د امریکا دفاع وزارت تر اعلان یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مشرتابه تغییر وکړ، او جنرال سکاټ میلر د دغو ځواکونو د نوي مشر په توګه د جنرال جان نیکلسن ځایناستی سو. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د مشرتابه تغییر ته کتلی دي. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې جنرال میلر په داسې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر ګمارل کیږي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په اړه پوښتنې سته. مقاله وایي میلر به د مخکنیو مشرانو غونډې استدلال کوي چې امریکا د امریکایانو د خوندیتوب په خاطر باید په افغانستان کې پاتې سي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته به سخته وي چې د دې استدلال پر وړاندې مقاومت وکړي، ځکه په افغانستان کې د امریکا د مخکینی ډیپلوماټ جیمز ډوبن په وینا که امریکا له افغانستانه ووځي، پوښتنه چې د ټرمپ سلاکاران یې له هغه پوښتي دا ده چې دغه هیواد به سقوط وکړي او پړه د ده پر غاړه اچوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب يم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په ننې غن کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غږیدلی یو.
د نظام غ مدا ما غ س سانی د ما غ سا غ مدا نی سا غ مدا نی سا نی دا.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیګو.
اول ورته چوکاټ ټاکی چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زر پاڼ کې به لنډ کیسا سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده، او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار
خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاہان. ولی ما ته دی اتا کړو فکر او خیال، ولی ولی پرنا او رزي خوبونه، ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دی کړ بیلتون او خوږ وسال، خدای ولی دی ځواني هر چاله ور کړه، خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه، ولی مال دی د ولی طاقت را کړ، خدای ولی خدای ولی خدای ولی په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزانو نندارتون د چین د شیزنجان ښار په نانچان موزیم کې پرانستل شو. دا دین نندارتون د پرانستې په محل د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري وویل چین له پخوا له افغانستان سره ښې تجارتي او فرهنګي اړیکې درلودې او دا اړیکې تر اوسه دوام لري. پوهان باوري هیله وښوده چې د دین نندارتون په جوړېدو سره به د چین خلک د افغانستان په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د خزانو په نندارتون کې له څلورو لرغونو ساحو تورغونډۍ، آی خانوم، تلا تپې او بګرام څخه 231 قلم آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې د عامه کتابتون لپاره نوې ودانۍ لا جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا د عامه کتابتون د ودانۍ په پرانیستغونډه کې د یاد ولایت والی محمد الیاس وحدت په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د پکتیکا والی ژمنه وکړه چې یاد کتابتون به د کتابونو له اړخه نور هم غني کړي. د کتابتون دا ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لا پرمختیا بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړه شوې، په بیلابیلو برخو کې یو اندازه کتابونه او د مطالعې لپاره مناسب ځای لري.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو.
زن بٹین کے غنی نبٹول مرزوانی
جانان سپرلے وجدان مستی خکلا لیونتوب جون بی خودی یار ارمان شراب کیفیت فلسفہ بغاوت دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت دی. وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو زکه خوایي ژوند او قرار اور او بدی
ژوند او قرار اور او بدی نبیو سے شی نیو سے کی پیار او نور یو تپل چور دی پیار او نور یو تپل چور دی داسی پتی رشی داچ تیری جوند و قرار
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاین شال قلم را ټوکی دلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري. له خدای سره ځانګړی اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1946 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذاب دردیدل دی و داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح دی یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونه باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح لیو خان او ماسر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو چې شراب درته پراتوي چی بڈا شیخ لکڑ شپا بیا تو بتو بدس کے اغخ دبدو بدوی دنا کا مچے تخکے نو اے ملالاس دا ٹکڑو شکورتا ویرندانو تخرب غریب سوکڑی جماعت کے
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز واړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ ګیلې معنی کله ډاډ او کله نارامي دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي د چتا ترنې سترګي غلی اوای سلام.
هغه له مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
الله جمیل ویحب الجمال، هغه په دغه لاره ورته سړی رسېدی شي، په عقل ورته نشي رسېدی. عقل باندې نوره یعنې دا راتلې وختي ته هماغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، دیو خط ڈیزائن کی جوڑ شیل دیو ہم اکا ڈیزائن دی پیٹ کی گی میٹیشن ان پک کیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چیئے کنسی سر تیمینے کے خطا کو نہیں دیکھے گی اور بتا سر امینے کے امینے کے عجیبہ کمال داری کہ تچا سر امینے کے نا بتا سر خام و خام امینے
غنی لخپل خالق سر زنگڑی مین درلو دا او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړی لار جوړ کړی و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړی.
حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی، خو له ځینو شعرونو څخه داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا بت خانہ دا چی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زما کا بدا چی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زما کا بدا سپدے پہدے نیم کم مسجد کا بت خانہ دا.
نوې کال د نویو هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولی په دیدی له انسان سره یو ځای غوړیږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرما په تور نه ورزما ورته سلام لرما د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان میں بریک تھا
دا چم د سرو تال دے پگڈا رازی سندری دا اس چی پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نه وي نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوندري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسره دي سا پا چې کوم دی دا بي جوړ دي آزاد مستقل سن دي باقي چې کوم پاد شو ریکب گندار مدم دي ري گا ما دا نيسا دي کې بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقې ته وینچ مؤنث مذکر کنه کومل مؤنث سره به تشبیه کو او دغه چې کوم دی تیور مذکر سره نو دغه دوه شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کېدی شي یو شکل هم کېدی شي نو دا راک استعمالیږي بیا په کې نور خبر راځي وادي سموادي وادي سموادي چې دی وادي دي ته و چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي سموادي دغه په نیم دغه سره استعمالیږي نو بیا دي کې یو بل شی وی چې دغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راګ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه الاپونه پکې کړي ساره ما بدا نیر سادا نی په ما بغا مری سادا نیر سا د کغ راګ معلومیږي مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیر ګری سا پم دغه دومره ځکه معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیر ګا ما د نی ز سانی د پ م ر م غ ت نی د نی ر ګ ر نیر سا نیر ګ ر سا لکه دی دا دومره ځکه کوم دا اغ راګ معلومه د س د هر راګ یو شکل وی ښا نو هغه مالکونس کې شروع سا سا گا سا نی د ما د نی سا گا سا د نی سا ما گا ما د ما گا سا سا نی د ما گا سا گا ما د نی سا گا ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گا سا سا نی د نی سا گا ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke ala punam ki gedit ala hoy us ma sargam ko kana da ala ke hum razi masal khabar aa aa اوس الاب شو کپ سرګمی وای او کپ بغیر سرګمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب دکره مثلا آ آ آ کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام تر رسیدې شي کمینا وس خاک سار شه د ملنګ جان ست شیر دی اوس دا ما په لاب کې وچه سند سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پر بیا لار یا اسانی وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه د موسیقي اغه ځان چورته ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سی نات په شکل هم کې دي شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باج چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دید وجنا مونږ مخک تک کوي شو مخک تلی شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو بازه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کو نو داسې نه معلومی چې کوم سر کې او بیا ډیر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وي بازه باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دي ته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راک ته غټ आवाज نسی بل ته کمزور نسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکاره دی خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چورته وای لکه نسی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا دیزنه دیزه پوری یو شری دیزنه دیزه پوری یو شری دیزنه دیزه پوری یو شری خو دته سب تک ویل شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنې سب تک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بچي سا دسه غټ आवाज سره سا سا دسه غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندري پاسا نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه ا دې کې आवाज نو هغه اصلي
یعنی دغه هغه انټونیشن نارمل
سي آفرین نو بیا دینه ډیر आवाजونه داسې چې زلچوي لکه نری आवाज نه چې هغه پور ویل شي بیس کی आवाज کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راګ چې وی هر یو راګ یا پنځه سوروي یا شپږ سوروي یا و سوروي نو په خو د درې سور راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کم بیا استادانو په کې دا غوک چې د پنځه سور نه کم نیوي او د درې سور نه د و سور نه زیات نیوي نو د سراغونو شته چې 15 سورزي او شپږ رازي 15 زي و رازي شپږ زي 15 رازي شپږ زي و رازي د سي یا و زي و رازي د سي د سي رقم شته
او ساز ته مخکې په د راګونو زين نمونه چې واسه اکثره هندي و لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیره رواج و او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي د خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلي دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب خاره کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورستۍ پختنې په توګه چې چیرته په موسیقۍ کې هارمونی نه وي ایا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونی پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او کنه وي نو بیا داس یو کس پکې پکار دي چې یو مشر پکې داسي وي یو رهبر یا اغه میوزیک ډایریکټر چورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسي وي کې داسي وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخيږي لکه منګوالو شپېلې تولا کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ها نو د دې سورنه معلوم ویل ته پیل کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د دغه نه اغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه وسره سر کی د سی او سازینه غوندی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وګیږي په ستار دی وګیږي په شپلې دی وګیږي په نور سازونه دی وګیږي نو چی وی نو ډیر خبره چا سنتیا مرتوی او سپورټ مرتور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نو موړی سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکو په لکه دارته وای چې وال شعر وای
شعر خو اور خدا مان یوزے کی چھ پختنہ و پر نمور تو ویلے سے انزہ کا شعر وایم چ شاعر یم
اس وے پر اصلی علت بند خبر یو کہ شاعر خو یہ
اصلی لتی دادا چی ہر اس چیز ما پزڑ کی دی بس ما پ درون کی دی پادے خبر یا پادے ڈول نشم کولے بیان کم واغا تا ز د شعر جامع اور اغند ما شعر تر جوڑو
اکدرت ویت اتروس پوری تاسی چوم شعرن لری
داس دقیق شمیر خونه درات معلوم خو تقریبا دسی د 200 په شاو خوا کې بوی
کله تاسو شعر لیکای آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهری وجود چکم دا د تبای توجه وشي ز خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکله دنه شعر ولی کی اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به داسې وانانګری چې سړی وایي چې به دغه استعاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
انیزای صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای سي ښه شعر ویلای سي آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت می لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلې یا لیکل پایلې نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم راځي شعر پر کې ذات په دې نه پدلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري
بله
او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زید مشهور شمه ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوخ دي کی فقط هغه وخت کې چې کوم وخت معلوم راځي شاعری پیل کړم ما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص وست شاعری کوم نو وسخه ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو تر اوسه کل تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایې
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه
بله
ځکه چې سختې لیکل کېږي زحمت په وسل کې یو د شاید د زړه خبرې یو د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي یو غزل درته وایم نو مې لیکل ده
مهرباني
غزل د چې صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري
او ډېر کولای
یا سپرلې دې او یا مینا د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان ثوري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان ثوري ز د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یاد وی د باران ثوري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا ملستی د شلیدل گریوان توری لاس میونی سا پټند ملایکی راته وای د سپیسل قران توری شعر سوی خود ژوند د انزورونو شعر سوی خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توری او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوری قربان توری قربان توری قربان توری
اکوس درته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
چې کله شعر لکھما دینا مخ کے جز یو مصرا یو بیت و لکھما وال پہ ذہن کے پل پہ کرا کتھا نہ کوما بیچ کلا غزل بش پڑھ کم یا کم شعر نظم بش پڑھ کم بلا غور سپی یو زل دو زل دے زل خپل کرا کتھا نہ کوما دینا ورا خوا چ کلا منگا پونتن کو حال تم گو بہیر در لو دا خفال بہیر و پاو کے فال غڑے و مزا تقریبا سو شعر نہ مل کرا کتھا نہ تڑاندی کڑی دی
اتا سی کوڑی دی خپل شعر لاری س بیان کڑی کدی سی وزیرت وے
لیوال سے بیو خبر دا غوای چې موږ لا ادبیات وغواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سکوت سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه صدا موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شیر ترڅنګ بیا نثر لیکي کڅنګ
هو نثر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډی کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندری وایي معمولا شاعرانو څخه دغه شعرونه غواړي او بیا هم کله چې شعر خوښ زی پرته اجازه هغه شعر اخلي په سندری په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلې یا در نه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه دی سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلنده کړې البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې سب شوي داسې چېرې ووځي بازار ته هغه ځینې دي سب شوي له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز وی
کچر تا غمانه غختنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم ملکه هارون باچا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې اوس سندرغاړې نورم دي چې غزل ویلې شي البته زکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړې نشي کولای چې غزل ووایي دا غ سندرغاړې دي چې دا غ توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیر مننه خیر اوسې
الیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پاڼه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانه سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ دیوي ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژری خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خور څو ځله یې خوله وازی وکړه پاسي اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای لخلی د توبې پر لپسې کلمې راووته اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې لخلی د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې خپل کړې د هغه ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خزی په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنه جامعه پتن دی
سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک بیرونکي آواز یې د خیال ټول مزې وشکول. ژر یې په خپل غږ کې اثر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې، خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یاسر یې په غږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې 9 بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و، لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ور مخکې شو. نه، دوکاندار جارو په ځمکه گذار کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره وو. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر او ژبه شاعر هم راوتل دی چې نومي اسعد او د محمد زوی وو. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ قطا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد د محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه شعر ویل او نقل کچي. سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور کړ. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومر، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسد سوري د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمیندار په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوري سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوري د غور له مشهور شاهانو څخه ده. د امیر محمد سوري د مرګ په باب د پټي خزاني او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوري څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلې و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څوکړم کو کار، د فلک لچارو څوکړم کو کار، زمولوی هر گل چې خان دی په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پانی کان دی تار پتار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاور لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې با سیمړسی، ته بی وزلو وینې توی کان دی خونخوار، چې له برمه یې زمری رپی ځنګلو کې، له اکو به یې ډاری تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پریوت له پاسا، محمد واکمن چولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس تمیر چمنو، انتقال وکړ قبر له بلوار، په سماوې ودانه هنګران وو، په سماوې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی ولر قید مړینه د زکه څه یې والو ته له هسته په دیلار.
په شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعرۍ کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غوندیه، قصه دا گډ وډه نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گډ وډه نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غوندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، پٹے دی وران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، کرے پکی گلون حسن ساز غوندیے، لیند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دی غشے، لیند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دی غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیے، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بینیاز غوندې، کرنګ وی که تراش وی که چارمه تک بدلا، په خپل لار روان یې بی استاد غوندې، مینه ی مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه ی مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی،
ما وی غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دے دے